تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دی. بیا هم زه بوريوال کاکړ درته په خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان په اړه یو شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونه په دویم نیمه کې به تاسو د مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال ترنا لاندې په تکراری توګه وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. دا مهم خبرونه سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو پر وخت د تنظیم اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بیکورسویو کورنیو راشن بند کړی دی. د افغانستان په ننګرهار کې د مزکی پر سر شخړ کې د یوې کورنۍ اته تنه وجل سوی دی او ریپورتونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو پر وخت د تنظیم اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بیکورسویو کورنیو راشن بند کړی دی. د یاد ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 12 مشال رډې تول چې له صوبای حکومت څخه یې د متبادلو مالی مرستو غوښتنه کړې او منل سوې ده. دوی ویل چې د خیبر هغه ثبت شوي کډوالي کورنۍ به اوس هر میاشت 8000 روپۍ ترلاسه کوي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. د خیبر نظامي چارواکي وایي چې اوس مهال یوازې 14 داسي سبڅوي کورنۍ دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي تللي. د دوی په وینا په دې کې د ملک دین خیلو، صفا او کمرخیلو کورنۍ شامل دي. د بلوچستان تجارانو د حکومت لخوا په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره نیم ټولبند رد کړی دی. د انجمن تاجرانو یو مخکښ سید امردین اغا د اپریل پر 12 مشال رډې تویل چې دوی وار لمخه ځپل سوي او نور په وار وار خپل کاروبارونه نسی بندولی.
یعنی که لاک داون دی نخو مکمل یا وکه داد سبانش دوی ورز بند پنزه ورز پا پنزه ورز نشوری نستا که یه مرد لاک داون مخالفت تا که بلکل کرونا استا سار داتو بجو ستش پیدر بارا بجو پری اگه دیم مرش پا اعتباد که واخی بیا بندوی او سرا نوز مرش سیزن دا اگه دی کرایداران من کرایی بوش دی خرسون دی تعلیم دی سکول دی مرد تاجران رو غرب تباو برباد دی پزاره لاک داون که اگه نقصانه دروس ازاله نیست که وی.
دا لغ وروسته ده چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا ناروغي زیاتېدو له کبله د اپریل له 12 د مئی تر لومړۍ نیټې نیم ټولبند اعلان کړ. د بلوچستان حکومت به د اپریل پر 19 عدالت ته په دې اړه تفصیل وړاندې کوي چې دوی د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 19 مشال رډې ته وویل چې حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي خو په تنخواګانو کې د 25% اضافې په اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دوی ویل چې په اتحادیه کې شامل سازمانونو سره په رابطه کې دي او د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د احتجاج پر لارو چارو سلام مشوري کوي. د بلوچستان د اوبخور وزیر نور محمد دومر د اپریل پر 12 مشال رډې تول چې حکومت دومره توان نه لري چې د ملازمینو په تنخواګانو کې پر یوه ځای 25% اضافه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د اپریل تر 9 د خپلو غوښتنو لپاره په کوټه کې وهلی پرلت د عدالت تر مداخلې وروسته ختم کړی و. د افغانستان په ننګرهار کې د مځکی پر سر شخړ کې د یوې کورنۍ اته تنه وجل سوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه د جلال آباد په سراچا علي خان سیمه کې په یوه جومات کې پر لمانځه ولاړو کسانو ډزې سوی دي چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته تنه وجل سوی دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ویلي چې دا پیښه په یاده سیمه کې د مځکی پر سر د شخړې له امله رامنځته سوې ده. نوموړي امنیتي ادارو ته امر کړی چې په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. ریپورټونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د خبرو اترو د دې دویم پړاو هدف د ایران د هغه اټومي تړون ژغورنه ده چې امریکا په 2013 کال کې ورڅخه وتلې وه. په دې خبرو اترو کې د امریکا پلاوی لدی کبل ګډون نه دی کړی چې ایران ورسره له مخامخ خبرو اترو انکار کړی دی. د خبرو اترو مشري اروپایي ټولنې کړې او بیا د خبرو اترو ځای ته نږدې هوټل کې میشت امریکایي پلاوی سره تفصیل شریک کړی دی. چین، روسیا، فرانس، برتانیا، جرمنی او ایران لا هم دې تړون ته ژمن دي. په دې تړون کې ایران ته وړاندیز شوی و چې که خپل اټومي پروګرام محدود کړي نو به ورباندې په لګول سوي بندیزونو کې نرمي وسی. خو کله چې امریکا له دې تړونه وتلې د ایران هم په وار وار په دې تړون کې له لګول سوي حدودو سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري درنو اوریدونکو، او سم د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو پر بیلابیل موضوعاتو باندې. د سر په خبر کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د خوراک نړیوالې ادارې د خیبر د هغو کډوالو میاشتنی راشن بند کړی دی چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي استنې سوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دوی له صوبایي حکومت د متبادل مرستو غوښتنه کړې ده، کومه چې منل شوې ده. بل پلو د دې سیمو بې کورسوي خلک وایي چې حکومت دوی ته د مرستو د ترلاسه کېدلو لارې چارې آسان کړي. فرهاد شینوارې پر رپورټ لري.
د قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د خیبر ضلع هغه تصدیق شوده رجسټر متاثرین چې تر اوسه یې خپلو سیمو ته واپسي نه ده شوې، د خوراک نړیوالې ادارې میاشتنی راشن بند کړی او دوی له به اوس د راشن په ځای د یو کور په سر د میاشتې 8000 روپۍ نغده مالی مرسته ورکولی شي. د قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي چې کلا د خوراک نړیواله ادارې د دغه بې کورشو خلکو راشن بند کړ، نو مونږ بیا صوبایي حکومت ته وویل چې د خلکو سره دی د متبادل په توګه نغدا مالی مرسته وکړی شي.
ورفورد طرف نه دا اطلاع ملاو شو چې دوی راشن مزید مونږ جاری نشو ساتای، نو د لپاره بیا پی ډی ایم ای د صوبایي حکومت نه دوی د لپاره غوښتنه وکړه چې دوی ته چې کم راشن دې د پزای مونږه 8000 روپۍ د میاشتې نغده ورکوو، ځکه چې دا خلک بې کوره دي او د دوی د آمدن څه ذریعہ نشته، نو دا به بیا دوی ته ډیره مشکله شي که د دوی دا چې کم خوراکي موادو راشن دې دا بند شي. نو د دې لپاره بیا صوبایي حکومت دوی د لپاره د میاشتې د 8000 روپۍ د مالی مرسته اعلان وکړو.
احسان دا وډ ویل چې دغه مرسته به د جاز موبایل سیم په ذریعہ باندې ورکول شي، نو دغه کورنۍ د زر تر زره موبایل سیمونه فعال کړي او سره د خپل اسنادو دي د پی ډی ایم ای دفتر کې جمع کړي.
په کار د چخپل جی سیم واخلي او په خپل نوم باندې چې په کم نوم باندې د دوی رجسٹریشن شو وي پیغه باندې دا سیم چې دی اپډیټ کی، او زمونږ چې کم د شکایتو سیل دی په پی ڈی ایم اے کې چې دا په سابقہ ایف ڈی اے بلډینګ حیات آباد کې په فیس 5 کې د آر ایم آئی اسپتال سره نږدې زمونږ دفتر دی دته راوړي، ځکه چې په دې غي سیم باندې به بیا دوی ته 8000 روپۍ د میاشتې مالی مرسته به دوی سره د سیم په ذریعہ کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا محل یوازې 1114 داسې رجسٹر کورنۍ پاتې دي چې تر اوسه یې واپسي نه ده کړې. په دې کې د ملک دین خیلو، سپا او کمر خیلو ځنې کورنۍ شامل دي. د ملک دین خیل قوم یو مشر واحد پردی وایي چې په کار د دغه د نغد مالی مرستې ورکول او عمل ورته اسان کړل شي.
کې شي ورکاو د غار سړی ل چې راسیږي ځنې خال په سیم کارت نه پیږي، ځنې خال کو نه ای ټی ایم ماشين لري وي، او ای ټی ایم ماشين په سینو غو په 2000 روپۍ لګي خرچه، نو دا تکلیف خال کو لا نه په کور چې ملو شي. نو چې دو کورونه وران پروت دي، کلی لای نه پریګي دي، پټی لای نه پریګي دي، خپل ځنګل لای نه پریګي دي، دغه لوچ صرف او صرف دا چې د خلک خپل زوی ل خپل کور ل واپس لوړ شي او خپل ژوند شروع کړي.
د خیبر په باډه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شروع شوي وو او 2014 کې سر ته ورسېدل، او یو اندازې مطابق 8000 کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي. چارواکي وایي هلته امن بحال کړی، بازارونه آباد شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د بلوچستان تجارت د حکومت لخوا په صوبه کې د کرونا وایرس ناروغي د مخنیوي لپاره لګول شوی نیم ټول بند یا سمارټ لاک ډاون رد کړی دی. د دوی په وینا وار لمخه ځپل شوی دی او نور خپل کاروبارونه نسی بندولای. بل پلو حکومت وای چې په صوبه کې کرونا وایرس ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، نو دوی مجبور دي چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د حکومت په وینا کې چا لدی نیم ټول بند څخه سرغړونه وکړه، نو پر ضد به ګامونه پورته کړل سي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا په ناروغانو کې د زیاتوالي وروسته تر 15 ورځو پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ شارو کې د اپریل د 19 مینیټ څخه سمارټ لاک ډاون یا د نیم ټول بند لګولو اعلان کړی دی، کوم چې په د حکومت په وینا د مئی د میاشتې تر لومړۍ نیټ پورې روان وي. د اپریل په 16 نیټه په کوټ کې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د هفتې او اتوار په ورځ به ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وي، خو پر دې برسېره 13 ورځ په کوټ ښار کې زیاتره بازارونه او کاروباری مرکزونه خلاص وو. په دې ترڅ کې د لیاقت بازار یو دکاندار اجی فضل رحمان راته وویل چې دوی د مالی مشکلاتو له امله پر لاک ډاون باندې عمل نشي کولای.
ګورمنټ چې دا کم شی پر موږ مسله تکړی دی، دا بالکل ناجایز ده، بالکل غلطه ده. ګورمنټ ګسره دا کم شی غواړي، دا مشتر نه مشته سنټیزه را کړی دی، نه مشته ماسک را کړی دی، نه مشته راغلی دی، نه د مشته پښتنه کړی ده. موږ ودا که په میاش د سلاب کړی په ورځ ورځ نه شت بس چار څوک هغه وکړو څوک پښتنه والا ستنه پر مشک.
یو بل دکاندار تارش چې خپل درزی یا خیاط دی وایي چې دوی کله کار کوي نو بیا د بچانو لپاره روزګار میندلی سي، لکن چې د دوی کاروبار یو ورځ هم بند سي بیا دوی د دوه وخت پر ډوډۍ باندې حیران پاتې سي.
درې نیم څلور سار پی موږ مزدور ته مزدوري ورکو، سل یو نیم سل پی به کرم وراچو، یو سل شل پی موږ کټر تورکو، پاته سو پات نیم سو موږ ته جوړه پریوزي، نو موږ په پنځ نیم سو څنګه دی تور جوړ. زه به ستاسو بل د ښکارا کوم، تاسو موږ د بجلی نو ټوګور په 36 کې په 4 پی موږ ته پریوزي. د لوړ خاصه لاکډاون هم دی اوس موږ څه وکړو.
په دې اړه مشکله ده انجمن تاجران د یو مشر سید امردین اغا سره تماس ونیوی، نو هغه زیاته کړه چې تر څو حکومت دوی په اعتماد کې نه وي اخیستي تر هغه وخت پورې به تجارت خپل کاروبار نه بندوي.
یعنی کله ډون دین خو مکمل یو کړه، دا سبا نش دوی ورځ بند، 15 ورځ په 15 ورځ نه جوړی نسته. کایي مرده لاک ډون مخالفت ته کو بالکل کرونا است سر داتو به جو ست شپې در باره په جو پری هغه دې مش په اعتماد کې واخی بیا بندوي. یو سره ولز مش ګرد کال چې دی ودا سیزن د دوه اخترانی دروازه مش خاص کړه کال کرایي لک لک دوه دوه په کرایې دی هغه ورکی 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 د رمضان د پاره نو زموږ سیسن دغه دی کرایداران مد کرایې بوج دی خرصونه دی تعلیم دی سکول دی مر تاجران غرب تباہ او برباد دی په زړه لاک ډاون کې دغه نقصان دروس اصل نه کوي.
خدای حکومت بلوچستان له لوري ویل سوی دی چې کوم دکانداران پر لاک ډاون باندې عمل نه کوي دا غو په ضد به سخت قانوني ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی 13 ورځ په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د کرونا وبا له امله به بازارونه مارکیټونه مازګر شپږ بجې بندیږي.
یا ویګنان دی په دې کې چې دی 50% سټان یعنی نیمه بس په خالی وی سټان په نیمه بدوی خلک شنه چې دی یو بل سره لري ناشتي ماز په دوی خامخه باغوندي او پیسو پیس په خامخه مل درامت کې په ماجد کې تراوی موږ خاص تر څه کړی دی مولوی صاحبان سره چې دبند دی تراوی دی وی او خلک دی یو بل سره لري ودرېږي او ماجدان چې دی فرشونه هغه د کلورین سره موږ هغه واش کړی دی صفه کړی دی ترکه هغه ډیس انفیکټ سی او دا تر 1 می دا یو فرست موږ کړی دی تر مې ګورو فس مې پوری کس کیسز کم سو خو بیا نو بل فیصله کې دلته چې خدانه خواسته کیسز لا زیات سو بیا لا سخت فیصله وکړو. تاجران تنظیمان ته د زموږ یو خاص دی چې په دا فیصله عمل درآمد دیو کې اس او پی عمل درآمد دیو کې کچیر نه کول بیا قانون چې په حرکت کې راځي او هغه شاپس پر سیلو.
دلته د خبره د یادونه ورده چې صوبایي حکومت لاله مخه په صوبې کې د کرونا او بالوجي په هفته کې 2 ورځې د بلوچستان څخه و نور صوبو ته د سوارلي موټرانو پر تګ راتګ بندیز لګولې وو. د غډولې د کرونا او باد خبرېدو وروسته د سردار بدر خان وومن یونیورسټي یا د انجونو د پونتون ترڅنګ په کوټ ښار کې شپږ سکولونه هم تړلې دي.
ایوب ترین نوشتاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په همدې موضوع کې به پاتاسو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران وایي چې هلته د کرونا وایرس ناروغي له کبله د مړو شویو ډاکټرانو شمېره مخ پر زیاتېدو ده. د دوی په وینا کې صورتحال همداسې و نو په هسپتالونو کې به د روغتیایي کارکوونکو کمی راسي. په عین وخت کې د هسپتالونو کې د ناروغانو شمېره هم زیاته شوې ده. ډاکټران وایي چې تر څو په پاکستان کې ټول خلکو ته د کرونا وایرس ناروغي د مخنیوي ستنې لګول کیږي تر هغه وخته په کار دي چې خلک احتیاط وکړي. غلام غوث په دې اړه ریپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم د شمیرې تر مخه تر دې دمه د کورونا وایرس په دریمه سپه کې په یاد صوبه کې د دې ناروغۍ نه د روغتیا د کارکونکو د مړو شمیره مخ په زیاتېدو ده. په دغه اړه د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې چیرمین ډاکټر زبیر مشال ریډیو ته وویل چې په درېمه څپه کې دا نوی کورونا وایرس ډیر وژونکی او په تیزۍ سره خورېدونکی دی.
د تھرڈ ویو کې چې اوس پورې کوم د هسپتالونو کې کار کوي نو 500 ډیر شمیره د ډاکټرانو دغه پکې په حق رسیدلې دي، شهید شوي دي. او چې کوم دا نور زموږ سره سټاف ته لکه پیرامیډیکس یو، نرسز یو، کلاس 4 شو، د نه علاوه چې څومره بدي هغه تقریبا دا ټول شمیره چې موږ راټول کوم 100 ته رسی. دا تھرڈ ویو چې کوم دی دا په دې حق باندې ډیر خطرناک دی چې په دې کې دا وایرس خپل شکل لږ بدل کړی دی. نو په دې کې دوه درې خبر راغلی دي چې یو ډیر زر لګي او دویم چې دا کوم دے دا خلق جو بلکی یا مړی ډیر زیات. کدا خلق کوم پدی رفتار باندې دا مرګ شمیره روانه و نو زما خیال کې بیا خدای مکه د سپتمبر راشي چې هسپتال کې به د عام علاج د پاره بم ډاکټر نه پیدا کیږي.
په عین حال کې په هسپتالونو کې د کورونا وهلي ناروغانو شمیره هم مخ په زیاتېدو ده. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډیریډینګ روغتون کې د داخل شوي مریضانو د شمیرې په اړه د یاد روغتون ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي
دې ټیم کې موږ سره 392 د کرونا مریضان په لارج کې داخل دي. دې ټیم کې موږ سره 50 شکم مریضان دي هغه په آی سی یو کې په وینټیلیټر باندې دي. او دغې لپاره موږ سره دې ټیم کې په کرونا کمپلیکس کې موږ بیډونه نورم زیات کو 450 بیډونه. دې ټیم کې موږ د کرونا مریضانو لپاره چې کوم دي هغه مختص کړی دي. روزانه دغه شانتي د مریضانو په فلو کې مطلب اضافه لیدل شي داغې مطابق مونږه سہولیات چکم دی هغه نورم زیاتو. څنګه چې ما ذکر وکړو په دې لند ورځو کې مونږه تقریبا 75 بیډونه د کرونا مریضانو لپاره نورم زیات کړو.
د صوبې تر ټولو نوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون کې کارکونکو ډاکټر سجاد چې دوه ځل د کرونا ناروغۍ ښکار شوی دی مشال ریډیو ته وایي چې د ولس د احتیاط نه کولو په وجه دا وایرس په تیزۍ سره خورېږي. ډاکټر سجاد یوسفزی وایي ولستی د دې په اړه سنجیده شي او تر سوچي په هیواد کې ټولو خلکو ته د کورونا واکسین نوي رسیدلی نو تر هغه په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کول پکار دي.
د دې کوم هسپتال کې کار کوم دا اوس بالکل دلته د مریضانو لپاره بیډ چې کم کټ دی هغه اویلیبل نه دی. په دې موقع باندې هسپتال ډک شوی دی نو د دې وجه دا ده چې زموږ عوام چې کم دی نو هغه احتیاطي تدابیر نه اپناوي. نه څوک ماسک اچي، تاسو وګورئ په دې پیښور کې وګورئ، نه څوک لاسونه انځي چې د یو بل په منځ کې اټلی شپږ فوټه فاصله کم از کم پکار ده. په دې په یو ځای کې باندې په دې باندې عمل نه کیږي. زه په خپله دوه پیرې د کرونا نه بیمار شوم او دا اوس دویم ځل چې کم دی نو زه اوس واپس پر ډیوټي راغلم. خو زما بیمار لکه مطلب زما ټیسټ نیگیټیو شوی دی نو زه د ساسو په ساتات یو ځل بیا درخواست کوم چې عوامو ته چې دا بیماری او حقیقت دی دی کې څه شک یا درو خبره نشته.
د کورونا وایرس د دې خطرناک صورتحال په وجه د اپریل په 14 نیټه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د ټاسک فورس په غونډه کې په بازارونو او جمعهتونو کې په احتیاطي لارښوونو د عمل کولو ټینګار شوی دی او په ټوله صوبه کې د هفتې او اتوار په ورځ د خوراکي شیانو او دوایانو د دوکانونو نه علاوه د دوه ورځو لپاره د ټولو مارکیټونو او بازارونو د تړلو امر ورکړی شوی دی. ډاکټران او حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس دا دریمه سپه ډیره خطرناکه ده او د ولس د حفاظت لپاره یې ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي حکومت یې د غوښتنو په هواري کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا که څه هم حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي، خو د تنخواګانو پر زیاتولو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. صوبایي حکومت وایي دوی دومره توان نه لري چې د ملازمینو په تنخواګانو کې پر یو ځای 15% اضافه وکړي. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې لوی ستونزه دا ده چې بیوروکراټان او سیاستوال د نورو پرتله زیات مراعات اخلي، ځکه خلک شکایت کوي. په دې اړه رپورت لنډې دمې ورسته. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د سازمانونو اتحادیه وای دوی خپل احتجاج په دې ځندولې دي چې حکومت به د عدالت په خوله د دوی غوښتنې هواروي. د یاد اتحادیه مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 11 مشال رادیو ته ویل چې د سرکاري ملازمینو ټول سازمانونه اوس هم سره په رابطه کې دي چې غوښتنې ونه منل سي نو د راتلونکي لپاره به تګلار ټاکي. د دو په وینا حکومت به د اپریل پر 13 عدالت ته دا په ډاګه کوي چې د ملازمینو د غوښتنو په اړه دوی څه ګامونه اخلي.
چې کوم غټه غوښتنه ده پر هغه باندې د فیصله بعد هم ګورنمنت لمشر کښېنستلې دي، خو تر اوسه پورې خاص نتیجې ته نه رسیدلې. زموږ د آینده لای عمل فیصله چې د هغه به د عدالت د فائنل چې کوم ججمنت راځي، ورډکټ راځي، د هغه بعد به موږ کښېنو او د آینده لای عمل به تی کوو. خو یوه خبره دا ده چې ملازمینو چې کوم تنظیمونه دي په دې ګرینډ الاینس کې، هغه ټوله اوس هم په رابطه کې دي، میټینګونه سره کوي، مختلف آپشنز باندې غور کوي.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د اپریل تر 9 په کوټه کې د دې لپاره احتجاجي پر لته هلی و چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې 15% اضافه وکړي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي او د پښتونخوا ملي او میګون مخکش نصر الله زیری وای د سرکاري ملازمینو غوښتنه پر ځای ده او حکومت باید د دوی دا غوښتنه پوره کړي.
د دوی غوښتنې یقینا جایز پدې دي چې اوسنۍ چې کوم حکومت راغلی دی په مرکز کې د تحریک انصاف او زموږ په صوبه کې د با پارټۍ په دې دور کې تاسو خبر یاست چې په پاکستان کې ګرانی بیخي زیاته سوا، د پسغ غوښه خوڅوک نشي خوړلی، د چرغ غوښه تاسو خبر یا چې نن 4500 روپی کیلو ته ورسېدې، نو ګرانی بیخي زیاته سوا. دغه ملازمین دا توان نه لري چې خپل بچیان وساتین، نو موږ د غوښتنه ده چې د دې ملازمینو غوښتنې دي یا مطالبات یې ومنل سي.
خو د بلوچستان حکومت وایي چې دوی دومره مالی وسایل نه لري چې پر یو ځای د صوبې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې دومره اضافه وکړي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د اپریل پر 11 مشال رډي تویل دوی غواړي چې د صوبي سرکاري ملازمین او ټول ولس مطمئن کړي، خو د پوینا د دې لپاره مالی وسایل تاړتیا لري. دویل که د ګرانی خبر سي نو هغه خو په ټول ملک ده او تر ټولو زیات هغه مزدور کار خلک ځپل کیږي چې سرکاري نوکری لا نه لري.
موږ صوبي ملازمینو ته تر هر څو اعلان سو الاوسز او د دې ترخاو پوری 30% کم سے کم موږ په دغه حکومت کې ملازمینو ته اضافه سوي ګده، لیکن بیا سیم تر کومه د پوری د 25% اضافه موږ دا ډیر لوی بوج دی. کم سے کم پر صوبه باندې شل 500 روپۍ اثرات لوجي، دا وخت هم د صوبه موږ په خساره کې روانه ده. نو موږ دغه خبر ورته کوله چې ستې کم خلک ته په ملازمتو کې هسته په یو وختونه غټه مطالبه مکوي، بے شک ستې وختن په وختن سالانه په بجټ کې بسې تنخواه زیاته شي، لیکن پر یو وار نه.
نور محمد دومړ وویل چې د ملک نور صوبو هم د بلوچستان پرتله پر زیات وسایلو لرلو سربیره د خپل ملازمینو په تنخواګانو کې دومره اضافه نه کړي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وایي یو پلو د ملازمینو غوښتنه ډیره لوی ده او بل پلو د صوبې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او مراعاتو کې توازن نه دی ساتل شوی.
اور خبر دادی چې د وزیر اعلی حکومت د خپل د جیب خنور کی دا د عوام د غدي مسله ده. بیوروکراسي سیاستدان خوشاله کی، سیاستدان بیوروکراسي خوشاله کی. نن تر دا ځای ته رسیدل چې دا 15 عرب یا 12 عرب چې دی د کال یو اضافي بوج دی، نو دا صوبه ډیر مشکل دی چې دا دغه کی ک 10% ک 5% 10% 15% کاغذ جایز دی، باید حکومت کنسیدر کی.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو د احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د 2008 کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو تر احتجاج وروسته وفاقي حکومت امر کړی و چې ګرانۍ ته په کتو دي ټولې صوبې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 15% زیاتې کړې. خو نور محمد دومړ وویل چې هغه اعلان هم د مستقلي اضافې نه و بلکې یوازې د روان کال تر بودیجې و.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د خیبر پښتونخوا د شانګلی ضلع د رانیال کلی اوسیدونکو وایي چې د مرکزی سړک څخه رانیال کلی ته او شاوخوا په لسګونه کلیو یوه لاره ده چې د پل دی او د دوی په وینا دی پل ته زیات نقصان رسیدلی دی. د دوی وایي چې حکومت 6 کال وړاندې د پوخ پل جوړولو کار پیل کړی و خو تر دې دمه جوړ نه سو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه پل دی ورته زر تر زره جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د ضلع شنګلی مرکزی سړک نه د بشام په خوړ آباد لوی کلی رانیال اوسیدونکي وایي چې د رابطې یو استوی پل د رسو دی او ځای په ځای خراب دی. دغه پل نه بلا ګاډي ولیدلی او ځاني زیانونه یې اوړولي دي. د پوخ پل نشوالي له وجې ولسته لوی مشکلات را مخامخ دي. د رانیال اوسیدونکي کاروباري تن عمر خان وایي
دی پل سره زمون تقریبا 10-12 کلی دي. رانیال دی، باسیا ده، یو کلی چشلو ده، بل کلی سانګړی ده او دی سربره دونۍ ده، بره اشاړي سر دی. دی سر ډیر کلی دی، دی سره کاپر بانډه ده. نو دی دا پل چې دی دی کې او زمونږ لکه د تلو راتلو غټه مسله ده چې یو پر پې ګاډۍ لاړ چې هغې له تختې ماتې کړي په دې لرګو پل باندې. نو سار لا خلک دي په اوږه باندې راپورې دا سامانونه را وړي. مریض کې وي مریض پې نه شي پورې وتی، خلک په کټونو کې اخلي، هغه د پوخانی شنې خلک بیا په کټ کې مریض وړي پورې باسي. دغه سره پورې مخته نو د ورځې زمونږ په دې باندې تقریبا د 3000 زیات خلک ته چې په یوه یونین کونسل پل دی، پوره یونین کونسل په دې باندې تله راتله دي. نو مونږ یو چاره زمونږ د پل باندې کار شروع شي، کله مونږ خلک لاړ شي ټیکه دار پسې یا په دې پسې یا ډپارټمنټ پسې لاړ شي، ایرا والا پسې لاړ شي، نو هغه کسره ولیږي، هغه ځای کې ټک پکو کی او بیا رک شي غیب شي.
د کلي یو بل مشر پرمان علي زیاتوي چې موجوده زوړ پل نه بلا زیان نه ولسته اوړېدلي. نوی پل حکومت پکا لوړاندې منزور کړي ول تر دې دمه تیار نشو.
زمونږ کوم چې دا زوړ پل د پل د لاسه زمونږ ته ډېر نقصانات زمونږ شو، غاړې وړې تیار تا شو، خلک خو نقصانات شو. کم نوی پل چې مونږ لپاره منزور شه دی 15 کال شو، هغه پل په دې 15 کال کې مونږ ته جوړ نشو او دا غې د لاسه داخل کو ډېر احتجاجونه کړو او تالونه کړو. هغه ټیکادار د مونږ لراغه واپس مونږ له هغه کارونه شروع کړو چې 2-3 ورځې کار به کوي، بیا د مونږ لړ واپس اوس بیا هغه پل ته حالات کې پروت دی. کمپلیٹ نہ کموں لا جوڑے نہ کا ودا پل زم خراب دے اس منگا دا اپیل دے گورنمنٹ جی کم جگ دا پل منظور شی دے دا پل دی مول عزت تزر جوڑ کے شی
دا کلی اوسل میں کاروباری تن صد مالی زیادہ وی چے دا کلی خلقو پ نوی پل دا کار سوسوالی لوجے بلا احتجاج نہ کڑی. دوی تم معلوم شوی دا چے ٹھیکیدار تا دا جوڑولو رقم ہم ور کڑے شوی پ نوی پوخ پل اتیا پی صد کار شوی خود نہ معلوم وجے اس پر کار بندے
دا شپغم کار لے ٹھیکیدار راشی خلق احتجاج کی یا لڑ شی دا گو اری سے بس لڑ شی او احتجاج کی دی روڈ توزی او غوبل دی جوڑ شی نو بیٹھے گدار راشی او سورج کارو کی بے رخ شی جی کوس فنڈ نہ ویلا یو خبر او نو فنڈ بگے پروتے دی بور خبر شیو چی ٹھیکیدار پیسی وڈ لی ایڈوانس بلونو وت پیٹ شی جی ڈی سی لا پکار د چی بده ٹھیکیدار خلاف کاروایو کی چ لگا شپک کالو کی پل ولی نہ جوڑی گی.
درانیال رابطہ پل مسئلے پاڑ مو چ کلا د ضلع شنگلی مرستیار کمشنر واجد خان سخ پختن اوکرا نو خغلی مشال ریڈی تو ول چ دغه پروجیکټ د مرکزی حکومت ایرا سر دے او دوی بیا بیا هوی تا د پل جوړولو نوٹس ورکړي. خود هوی وینا دا چ د پل جوړولو بجټ کمې دے. د ضلع شنگلی رانیال اوسیدونکو وایي چې دغه سیمه پسمانده ده. په دغه سیمه کې نه لوی اسپتال شته، نه کالج او نه د روزګار وسیلې. زیاتره خلک هم دغه پل د تګ راتګ لپاره استعمالوي. که حکومت زر د رانیال او خواوشا کلو رابطه پل جوړ کړي نو په زرګونو خلکو ته به اسانتیا جوړ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، رانیال، شنگلا.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د سهار لسنیو بجې سوي دي د خبرونو لنډیز ته پام راړو. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بې کورسویو کورنیو راشن بند کړی دی. د یادې ادارې ویاند احسان داوډ د اپریل پر 18 مشال راډیو ته ویل چې له صوبایي حکومت څخه د متبادلو مرستو غوښتنه کړې ده او منل شوې ده. د بلوچستان تجارانو د حکومت لخوا په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره نیم ټول بند رد کړی دی. د انجمن تجارانو یو مخکښ سید امردین اغا د اپریل پر 18 مشال رډي تویل چې دوی وار لمخه ځپل سوي او نور خپل کاروبارونه په وار ورنسي بندولای. د لغورو صدا چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي زیاتېدو لقبل د اپریل 18 د مئی تر لومړۍ نیټه نیم ټول بند اعلان کړ. د بلوچستان حکومت به د اپریل پر 19 عدالت ته په دې اړه تفصیل وړاندې کوي چې دوی د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره څه ګامونه اخلي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 19 مشال رډي تول چې حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي خو په تنخواګانو کې د 50% اضافي په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان په ننګرهار کې د مځکی پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د جلال آباد په سراچ علي خان سیمه کې په یو جماعت کې پر لمانځه ولاړو کسانو ډز شوی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. او ریپورټونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د خبرو اترو د دې دویم پړاو هدف د ایران د هغه اټومي تړون ژغورنه ده چې امریکا په 2013 کال کې ورڅخه وتلې و. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست نو اوردونکو او سم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې تاسو ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا پامیر ساحل دی او د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبره شوی. په دې خبرونه کې په پاکستان کې پر تحریک لبیک پاکستان نومي ډله باندې د بندیز په اړه خبرې شوې دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې مزف امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي. په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې لغړو او پلویانو څخه سړکونه او لوی لارې خلاصې کړي. د اپریل پر 12 حکومت د ډلې مشر علامه سعد حسین رضوی تر هغه ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواد د شړلو په اړه خپل ژمنه عملی نه کړي نو احتجاجونو ته تیار اوسي. د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ. د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنان ژمنه کړې وه چې په درو میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو له هیواد د فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هواره کړي. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته وویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې وه چې خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډوي خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړې. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون څلور کسان وژل شوي خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ویل چې په تاوتریخوالي کې یو ملاتړی وژل شوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولي دي. دې مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ترافیک نظام خورا اغیزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملداري لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید لخلی وویل چې ګرینډ ټرنک یا جی ټي روډ او موټر ویګان یې د ټرافیک لپاره پرانیستی دي. رشید د روانو حالاتو په اړه تر آنلاین غونډې وروسته ویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکي ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی میلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب هم دی او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخوي. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
خوشاله اوسئ. محمود جان بابر صاحب، زه تاسو ته اول راځم. په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیښې وشوې، دلته ستونزه تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزورې ده که نه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې ده، هغه ډېره مضبوطه ده، پیاوړې ده؟
بودی خبره دا ده چې په پاکستان کې لا تر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دی پوها، او لا دا باس روان دی چې دا چې کوم تحریک لبیک مشر د دې د نیو ضرورت اخر سو حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولې واچولو. هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه، د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره ده. تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتی دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهره کړې دي، او دا نه صرف د دین تیر وختونو کې شوی دي بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو بچدا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میاں نواز شریف خلاف استعمالی کی لگی دی کنا، او دا د پاکستان د ادارو سره چرته تړلی خلک دی، او دې اوی خبري منی چې کلب ول اغي وي چې تاسو راوځي او یو سیاسي حکومت غیر مستحکم کوي نو تاسو راوځي. نو دې راوته نو دې بل ځل خلکو دا ګڼل چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دې راغو په فیض آباد کې کیناست او دې درناو کا او حکومت غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کو. خو دا دویم ځل باندې چې کله اوس دې روته نو اوس خلک په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات سره وشت کو چې آیا دا اولنې خبرې ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کې دوه چې د تیری کې لبه غونټ خلک د اړي خبره مني نو هغه ادارې خو اوس عمران خان سیب سره دي کنه. نو د عمران خان سیب په وخت کې د خلکو د ګمانو چې کېدی شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په خبرو باندې ونشي چې په کوم باندې د تیری کې لبه کولاړو. خو بیا موږ وکړه چې کله لکه دا میاد لا ختمېدو نه مخکې مخکې د دې مشر ونیو او یو دغه رنګه مسله جوړه شوه چې ټول پاکستان په لږ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکاري ده چې لکه دا د دې مخکې نه که حکومت ورته نو تیار خو تیر کې لبیک ورته تیارو. د حکومت نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړې وه چې دوی ته دومره ازادي ورکړې وه چې د دوی په دوی د حکومت په حق لباندې سوالونه روشت کړي چې بس ارڅه خو دوی خو تکړه دي په خپل دې وخت کې چې د کومو خلکو جنګونه کړي کوم د پولیسوالو په وینو پر رنګ باندې تصویرونه مخې له راغلي په خپل تیر کې لبیک د خلکو د والو هم دې ویډیوز راغلي دي. او کوم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې کده تیرې کې لبیک یو کده د خاکو د معاملې او په دې باندې چې چا هم بیانونه ورکړي دي نو بس په کورونو کې پارام نه سي دا جنگ بوزي په خپل کې تاسو کوي په سونو پولیس والا د تزخمن شوی دي.
سم ده. پروفیسور عبدالرؤف صاحب، بابر صاحب ویل چې حکومت اول څه ضرورت پیښې ده چې دا رضوی صاحب گرفتار او نو رضوی په خپل ویډیوي پیغام کې ویلی ول چې که حکومت خپل وعده ایفا نکړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي. د سیاستیاتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکوي نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکوي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کېدی شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي، باعث شي، نو دا سړی دی ونیول شي، گرفتار دي شي. او بل چې دا بابر صاحب څه ویلې د دې سره تاسو موافق یاست او کنه ور سره نو تاسو دریست دی؟
ډیره ډیره مننه موقع را کول چې د سیاسيات طالب علم په حیثیت باندې دې خبرې ته وګورم. تاسو چې کوم سوال وکړ نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکړي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي او دا شانتي وګڼیم هغه ځان منظم کولیم شي او دا د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیارول شي. نو آئینی طور باندې خدا خبره کیتا
صحیح.
بل طرف کا حکومت ته هم د دې اختیار شته چې چرته هغه وګڼي چې یاره په بل کې د چا د کلوړو یا د هغه د بیان د طرف نه اړې ګړي امکان شته دی نو هغه گرفتار کی او سچې اقدامات کی دي شنو هغه وکړي. په دې کې به دا خبره وکړم چې څنګه محمود صاحب هم ویل چې یاره حکومت کمزوري په بعضې سیزونو کې ښودلې ده. همدغه شانتې زه به دا ووایم چې حکومت ته د یو ګروپ سره د تحریري معاهدې ضرورت ولې پیش شو او بیا په هغې کې یو داسې خبره کړو چې د هغې تعلق د حکومت او د ریاست د خارجه پالیسو سره وي او نه صرف خارجه پالیسو سره بلکې د کم قد قانون چې په پاکستان باندې یره دی چې ولګي د هغې سره وي نو ولې هغه دغه معاهده یو ګروپ سره کوي. بل خبر به دا وکم چې تاسو اړین دي نمک کې بازي کړو ته اشاره وکړه دا هغه کسان دي چې کله په فیض آباد کې دي درنه کړی و او د مخ د ملک یو واغدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کومرګي اختیار کړو نو هغه په دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستل او دا هغه څه نه ټول خلک اړین شیر کړل. نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په جوور نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتیږي نو چې بار بار راوچتیږي نو ولې نه چې مونږه کینو او سیړنه وکړو چې را د دې مسلې حل بسي. دیم خبر تاسو د محمد جان صاحب چې کوم په دې طرف ته اشاره وکړله نو په دې خبرو سره سره زه اتفاق کوم خو مجبوری دا ده چې د ریاستي چې کوم یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دی هغه ته د دې خبرو اجازه نشته چې هغه وکړي او ډېر خبرې مونږه عام خلکو ته د دې ذریعو نه مخ ته ناراضي. نو زیات انحصار چې کوم دی هغه د مونږ په سوشل میډیا باندې دی
صحیح.
او سوشل میډیا کې ډېر داسې خبرې او ډېر داسې څیزونه او قدونه مخې ته راغلل چې هغه د دې نه ډېر سوالونه راپورته کوي. او بله خبره به دې سره اضافه پکې دا وکړم چې د دې مونږ ټولو ته معلوم ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصدو لپاره او دغه شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلې ده نو په دې کې مونږ دا ګڼو چې دا د سیاست ته خالي نه ده. هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي دل دي نو بل طرف ته د دې امکان ترت کولو هم سوجه نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک د ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي کوم چې د دې نه مخکې نور داسې ګروپونه چې هغه دی بندیان یا اهل حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي د دې امکان شته چې دا چې پنجاب کې اکثریت بریږي دی په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
صحیح. زما په ذهن کې نور پښتني هم دي ستاسو د دواړو تر دغه خبرو ورسته خو له اسلام آباد را سره د مشال رادیو همکار د ټلیفون په کرخه دی لده سره به هم خبري وکړو. طاهر خان صاحب تاسو ته هم زهر کله وایم زما د دوا ملمانه چې دینن په هاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پیښور پونتون او خبريال او شنونکو محمود جان بابر صاحب له پیښور را سره دی. دوی دا ویل چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهره وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام نکړي شو. دوی هم دا راز دام ویلي چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کال مخکې یو هم دا راز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله نو ولې ورسره کوله او په دې دغه کې څه نه څه انتقاد وکړ په حکومتي رویه باندې په حکومتي اقداماتو باندې. نو لتا شو مې پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا وس اقدامات کم وکړه او یاد تیر کم کارونه کړی دي تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیره مننه تاسو سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبره خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته. دا څه روان دي دا تشدد چې روان دي
زکه چې کله د نومبر په میاش کې معاهده وشوا او په هغه کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي د درې میاشتو وخت ورکړ شوی و. نو په هغه باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډیر مشکل کار دی د پاکستان بهرنۍ اړیکې خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. دا صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه صحوه او غلطي شوی و، بل دا چې اګریمنټ شو او وخت تیر شو بیا فروری کې او بیا چې توسیع شو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشتي چې حکومت ولې دا اوسنۍ چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله کانې نکړه، هغه یې کنوینس نکړه چې دغه احتجاج باندې لاس پور نکړي. ځکه دا احتجاج خو چونکه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان ناراضي بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو ته ناراضي، دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج جو او د پاکستان د پاره د پاکستان د ریاست د پاره یو نوې چیلنج زکه مخه تراغه چې کوم بلوي مکتب فکر دی مسلک ته دا په پاکستان کې د دې پاړه باندې دایو تاثیر وو چې دایو پرمن خلک دي د دیوبندی مکتب فکر سره به لکه هغه چې مډل روتي دي بیا وسلوال مزاحمتونه سپای صحابه لشکر جنگوي تحریک طالبان پاکستان نور دغه سر تړاو لرون کېدل دغه پاړه به خلک یو نظر وو چې دا اکثر د دین روتي دي یا د لار مسجد معاملہ، لیکن د بل چې دي دا خو د مزارونو خلک به دا خو به دغه دا 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 انصر پدې دغه کې نو دا لیمن نو برولي دا جو دا تشدد شروع شو، دا ډیر تشدد شوی دی په هر خار کې، پولیسو حلی شوی دی، په حکومتي ودانو باندې حمله شوی دی، پولیس پر کې وجري شوی دی، ګنډ شمیر پر کې زخمیان شوی دی. دغه رنګ د تحریک لبیک دغه چې کوم دلته یو واتس اپ ګروپ ته د خبرونو اوس حقیقت خلک سنور کې چې دغه خلک مو جلی شوی دی، نو دا یو بل چیلنج اوس چې دا بندیز دی پاکستان حکومت چې دا اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی دا او دا غي د پاره کورونو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ هغه د ترخګره دغه واقعیت دي چې دیو چې هغه په ترخګره کې هغه لاس لري د تحریک لبیک هم په دغه بنیاد دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دی بندیز لګول غواړي. نو دا یو او دا خبره نه ده، دا اوس تحریک لبیک زمانه زرداری چې هغه دومره کوي شوی دی چې دا بندیزونه دا د حکومت اقدامات دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملی کی او دغه احتجاج د منځه یو سندا یو ډیر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شو.
صحیح اوریدونکو، موږ د دغه واس لپاره څو څو ځل هڅه وکړه چې د پاکستان له وزیرانو سره لکه د اطلاعاتو له وزیر شبل فراز سره همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبري وکړو او پیغامونه مهم ورته واستول خو موږ ته جواب را نه کړ. البته زه به دا وایم چې محمود جان بابر صاحب چې حکومت ک یو ډلې ته دغه سی یو ځنی غختن لري او راپاسی او وای چې ختم نبوت او د دین د سپکاوی او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي د خپل مذهبي عقاید په سر باندې دا خبرې کوي، نو حکومت کور سره رویه ترڅ هدا پوره نرم وساتي او بیا ترغی ورسته دغه وکړي ور سره موافقه وکړي. نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه، خو دا وس چې کوم اقدام وکړي چې دوی تاو تریخوالی ته لاس واچو، پولیسان بند کړل، پولیسان ووهل، حمله ور باندې وکړي، نو تاسو نه غنئ چې حکومت ته په کار وچی رویه نرم وساتي په اول سر کې او بیا تر هغه ورسته دغه وکړي دغه سی یو اقدام وکړي لکه دا وس چې بندیز ور باندې لګوي چې د تر هغه غري هڅه کړي دا
چې کوم زمونږ په دنیا کې یو اف اے ٹی ایف یو شی دی کنه.
بالکل،
نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم دی هغه د پاکستان نو چې کوم غوښتنه کړې وي کنه، نو پاکستان په دې حق باندې اقدامات مخکې هم کړیو کته سیادی.
بالکل،
پاکستان کې یو ډېر غټ تنظیم چې اب پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو د اغه نوم جماعت الدعوه.
بالکل،
د اغه مشر دی وخت کې بندي دی، د اغه جماعت باندې پابندي ده، د اغه چې کوم تنظیمي کار او اغه ټولو باندې پابندي لګیدلې، اغه به خلکو خدمت خلک چې کم کار په نوم باندې غی کار کولو هغه باندې پابندی لګیدلې ده. هغه لکونو منون کې په دیوه کې په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د هغه مشر چې کم دی حافظ سعید صاحب هغه د پاکستان حکومت اونی وو. دا هم دا چې سره واندی دا هر څه هم زه دې په دې نظر باندې ګورم چې دا داسې معمولی خبره نه ده. دا د پاکستان یو پر یو مشکل هم بلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مسلې دي چې زما خو ټول په معاشره کې د ورکی مال داسې قسمه مشکلات دي چې زه هغه سنبالوم هلته رانه ته سا اوباسې لګیا دننه که چاله لاسه چوم نو دغه رنګې حالات جوړېږي لګیا دي. نو د پاکستان پل یو کیس هلته هم روان دی په پاکستان کې د قسمه تنظیمونو باندې د پابندو په حق باندې خبرې شوې دي. په پاکستان کې د فایننسینګ یعنې د مالی معاملات او خبرې شوې. په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لشي کمی کمی مطالبه شوې. پاکستان به هر وخت غوښتي ته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی. پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسئله نشته. نو البته هغه ورته ویل چې نه تاسو سره زمونږ له لګي خبرې پاتې دي نو تاسو به لا په خړ لیست کې تاسو مونږه صفه کولې نشو. تاسو ته لږ ټایم ورته نور ورکړی دی.
بالکل.
نو دا هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګي مسلسل روان دي. دا یو بل سره تړلي خبرې دي. په پاکستان کې یو تنظیم باندې پابندي ولګي دا نو اوس په دغه باندې ولګي. په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندیان لګېدلې دي خو هغه په بل نوم سره بیا راشي.
تاسو د نه قانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف دغه ټولو خړ لیست سره دا موضوع تړی.
زه دا یم چې دا چې کومه مسئله دي پاکستان به البته یقینا دا خبره به البته هم اوریو. دا پاکستان ډیره لویه مسئله هم ده. پاکستان کې دننه د تنظیمونو په دې خبره باندې ځان نه پوي چې پاکستان چرته دی. یو ملک سفیر د یو ځای نه خوځي نو د پاکستان د پاره په ټوله دنیا کې ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي. هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي. څوک په یورپی یونین کې چرته یو بل سره تړلي شوی دی نو ټول یورپی یونین به په هغه باندې سری اکټ کوي. هغه هم پاکستان ته پته ده. بیا که د دې نه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم مونږ ناسو که زمونږ یو ملک سفیر بار کوو نو هغه هلته راځي. هلته کینی د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی. هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې. دې نه علاوه زمونږ داسې تنظیمونه شته دي چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې تاسو وګوري. د ناټو نه علاوه تاسو ایساف وګوري. ډیر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې هغه ټوله معاملې راوچتي دي. شي او د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال وچتي چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډیر زیات دي. نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا ګوتو چتي چې الته دا شی ولی دغه نکیږي. دومره سخت ریاکشن الته ولی دا شی نکیږي دلته دومره کیږي. نو دا د پاکستان هغه مشکلات او دی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پويږي. د دې دا خیال دی چې د حکومت ته ویل چې موږ ته د صدر ترامپ یا جو بایدن درته گرفتار ک پاکستان ته راول نو د پاکستان حکومت ته هم نو په کار چوي ورسره دا خبره منلې هغه وخت.
صحیح.
د دې سبب سره لار رئیسل پکارو ځکه چې دا خاکی چې کمیدي دا خو هم بچلی خدا هو دا یو ملک هم چلولې. زه په خپل ویم چې دې ته په دې نظر باندې موږ ګورو دلته چې ناسو نو دا معامله چې کومه ده دا بالکل د پاکستان لوکل معامله نه ده. دا د پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغه سره تړلي خبرې دي. او د پاکستان په دې زر مجبورې دي. زه وایم که په خپل پاکستان حکومت دی وخت کې نشته د پاکستان حکومت دی وخت زموږ په دې مباحثه کې نشته. خو په کار دی خو موږ باندې دا فرض راځي چې یو کس پکې ده. دا خبره هم وکړه ځکه چې په خپل د حکومت خبرې خو اورو کنه موږ خو ارڅه ګورو دا غي مجبورو ته ګورو کنه. نو دا خبره ما ځکه وکړه چې حکومت نه څوک راغلی مې نو هغې به تاسو د خپل همدغه خبره ویلله کوله نو ما زه فرض وګڼلو چې
دا مو ډېر ښه وکړه بابر صاحب چې دا خبره مو وکړه. د حکومت لخوا مو هم دریځ څه ناڅه روښانه کړه. اورېدونکو د ناقانونو پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ذکر چې بابر صاحب وکړو هغې پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتلی دی او پاکستان ته یې د ترهګرۍ د تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د ناقانونو پیسو یا د تور پیسو د سپینولو د مخنیوي ځنې سپارښتنې کړې دي. په فبروري کې چې دا غونډه شوې وه د دغه هیوادونو په پاریس کې، نو په هغې کې پاکستان ستایلی هم و، د پاکستان اقدامات ستایلی هم و، خو بیا یې هم ورته ویلي چې پاکستان په دغه خړ لیست کې تر جونه پورې او په پاکستان یې غږ کړی چې هغه د اقدامات وکړي. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو بیا نه ګڼئ چې پاکستان چې دا اوس څه اقدام وکړي چې سمه ده بس موږ دا تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګوو، ځکه چې قانون په لاس کې واخیست هغه موناپولی اوور د یوز اف وایلنس یا ډسټرب، یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیست او استعمال یې کړ، نو اوس وخت راغلی دی چې ور باندې بندیز ولګوو. دا اقدام یې سم وکړ پاکستان؟
دیکھیے کوئی شک نشته ده چې کله چې داسې حالات پیدا شي نو حکومت او ریاست سره دا اختیار شته چې هغه پابندی ولګي. اوس څنګه چې محمود جان صاحب ذکر وکړو چې داسې د دې نه مخکې شوي دي چې په مختلفو تحریکونو او ګروپونو باندې پابندي لګولې ده او هغه د نورو نومونو باندې بیا راوچت شوي دي او خپل کار جاری ساتلی دی، نو په دې وجه باندې دا تر هغې پورې مؤثر نه شي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره نور معاشرتي لیول باندې، سیاسي لیول باندې، حکومتي لیول باندې داسې اقدامات نه وشي چې دا خبره تر دې ځای پورې راوونه رسي. لکه دې خبرې چې تاسو وګورئ داسې ښکاري چې په موږ په قومي سطح باندې او په معاشرتي سطح باندې مونږ کې دا مسله موجود ده چې مونږ ډېرې خبرې یو بل سره وتړو او یو بل کې وردن نکو او دا هغې نه مسله پیدا شي. لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره، د محمد رسول الله سره، د هغې سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته. خو د هغې په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نه شي چې خلکو ته دا ووایي چې مونږ کومه خبره ده هغه تاسو واورئ او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه څه ده چې هغه هغې څخه دا خبره وکړي. په تفصیل سره ما مجا صاحب دا هغې ذکر وکړو چې مونږ د دنیا نه ځان نه شو بېلولی، نو ولې بیا مونږ دغه خبرو ته اقدامات نه کوو؟ ور سره مونږ دې ته وګورو چې آیا مونږ په خپلو مباحثو کې، په خپل علمي مکالمو کې، په خپلو درسي کتابونو کې دغه شانتي زمونږ نور چې دا څه کوم کم اړخونه دي په هغه کې دا خبره مونږ ولې نه واضح کړو چې یاره دا دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دغه یو پالیسي کیدی شي کوم چې د احتجاج دا، کوم چې د یو د هارد ریاکشن دا، دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زبون د پاره مثال لږ چې هغه په خپل خپل ژوند څنګه تیر کړی. موږ دا اړخونه هم پکار ده چې خلکو ته رامخې کړو چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړخ دی او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زموږ د وطن ته راځي، نو ولې نه موږ د دې د مسلو د حل کولو د پاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې موږ مستقلا حل نه کړو؟ او دا غیر لپاره ظاهر خبره ده چې د ضرورت دی د مذاکرات او د خبرو ضرورت دی، د ازادۍ ضرورت دی، هغه خلکو ته هم موقع ملاو شي کوم خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی. هغه د مذهب یو بل اړخ سیړنه کوي او یو اړخ دې نو خلکو ته ښایي، نو هغه خلکو ته موږ ولې موقع نه ورکړو چې هغه دا خبرې وکړي؟
سمه ده پروفیسر صاحب، تاسو هغه د اوږد مهاله اقداماتو ذکر وکړه چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده، د مفکورې د بدلولو اړتیا هم، د مکالمې دود رامنځته کول او د ټولو خواوو خبره اوریدل هم دي. طاهر خان صاحب، بالکل اخرنی شیبو تر رسیدلی و حکومت خو دا هم ویلي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکرات او مکالمې هم وکړلې، دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کول او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کول لسیزي وخت تیر شو، نو تاسو ته نه ښکاری چې دغه عمل هم کېدی شي لګنور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نډکه معاشره جوړه کړي پر اتلونکو کې په لند توګه کراته وي؟
اور دا د پاکستان بدقسمتي ده چې دلته څه شیان چې کله څه تصادفي پیښه وشي، څه واقعه وشي، دلته دې ته بیا ډېر شیان وریاد شي، لیکن هغه سنجیدګي
او سیریسنس چې وته وی هغه ډیر کم ځکه ډیر شیان پورخونه شو ډیر وخت والی نو دا یو بدقسمتي ده پاکستان او دا وسنداره وره
سید او اقدامات هم حکومت وای چې موګي کوډې رضاعت مننه طاهر خان صاحب پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب ډیر رضاعت مننه لتا سي هم محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډیر مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کی مور اثر برخه واخیسته خوشاله اوسئ د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسو بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
هیڅ څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو